السلام علیکم نن دوشنبه ده د لندیا قوس لومړی نیټه د نومبر میاشتې 22مه د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د قحطۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د ادارې په هرات کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډېر سخته دي.
دا هم اوري چې پولنډ خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا وار شاید د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي.
موږ ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان د کړکېچ د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې طالبانو پرون د رسنیو په اړه یوه کړنه راښکاره کړې چې عکس العملونه یې پارولی دي. طالبان وایي یوه افغان ځوان خلکو ته د کارو کسب د زده کولو آنلاین شبکه جوړه کړې او دی هیله مند دی
چې دې تور باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم جوړوي.
په یو تفصیلي راپور کې له افغانستان د خلکو د ناقانونه قاچاق مسله څېړل شوې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام اورېدلی شئ. طالبان وی د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان یوې چارواکي د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني چارواکي وی په بلوچستان کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. طالبان وی چې د رسنیو په اړه نوې کړنلاره یې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اتمادایزه کړنلاره اعلان کړه. د دې وزارت وین عاکف مهاجر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلاري د رسنیو او بیان ازادي محدودوي که څنګه، وویل
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپله کړنلاره کې تلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چاته سپکاوی سووي او یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی دغه راز ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او تلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه هیڅ خپره نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیره حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکی، د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللې. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر کې لیکلې دي. سمیره حمیدی زیاته کړې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي، بشري حقونه بې مفهومه ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې یرغمل سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغانان بې دندو سوي او د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. په ځینو راپورونو کې مخکې راغلي وو چې ځینې کورنۍ د خوراکي موادو او پیسو لپاره ماشومان خرڅوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کمپاینرې د تازه څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی یوه ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان وضع هومره هم خرابه نه ده چې نړیوال بنسټونه یې په اړه څرګندونې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه سویو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه چې سخت جمعي را روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري زیاتوي چې په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو تر 6 میلیونو زیات افغانان بې ځایه کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خطر په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه زیاته کړي د یکشمې پورات د قطر د اولمپیک په ملتیا د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال دنجونو او هلوکانو لټیمونو سره وکتل او هغوی ته یې د همکاریو ډاډ ورکړ. اغلی خاطر د اولمپیک د چارواکو مننه کړې چې د افغان لوبغاړو حال یې اخیستی دی. د افغانستان د ملي ټیمونو اکثر لوبغاړي په تېره بیا نجونې څو اروپایي هیوادونو ته رسېدلي او ګڼې نورې په قطر کې په موقتي کمپونو کې اوسېږي. طالبانو تر اوسه نجونو ته په ورزشي برخه کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څېړي. نامعلومو وسلوالو پرون د بلوچستان د هرنایي زولې په یوه غرنۍ سیمه کې درې کان کیندونکي ووژل. د هرنایي یوه دولتي چارواکي سهیل انور هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو ووژل سول چې د ډبرو سکرو کان ته کوزېدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. د بلوچستان د خزاني ایالتي وزیر نور محمد دومړ وایي داسې پیښې د هغو وسلوالو کار دی چې د ده په خبره په ایالت کې د ولس پرمختګ او خوشحالي نه غواړي. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي وو واشنگتن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یکشنبه په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خبره سوه د بلینکن د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې لویدیز په هغو څرګندونو سره چې ګواکې مسکو شي پر اوکراین یرغل کړی وي په مصنوعي ډول کړکېچ ته لمن وهي. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر پرون ادعا وکړه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د فبروري میاشتې لومړیو ته حملې ته چمتووالی نیسي. پیسکوف زیاته کړه چې لویدیز له اوکراین سره پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د تحرکاتو په اړه مبالغه کوي. تیر اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې د روسیې د غیر معمولي تمرکز په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې مسکو پخوا هم ورته ځواکونه په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلې لپاره کارولې دي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 د کال راهیسې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي چې په زرګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وسوه. په زرګونو کسان د کورونا وایرس په تړاو د لګول سویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې نه وخته په روتردام کې هغه وخت پیل سوې چې پولیسو هغه وخت هوایي ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو چاپیان سوي لا هم په روغتون کې دي. تېره شنبه تاوتریخوالي هاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو شرګوټو ته خپور سو. هالند د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د درېو اونیو لپاره قسمي ټولبند نافذ کړ. له بلجیم، اوتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا وایرس ضد تقویتي ډوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کورونا ضد واکسین تقویتي ډوز مې لګولی او په عادي حالت کې یم. د روسیې ولسمشر په روسیه کې د جوړ سوي واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې دویم ډوز ولګاوه. په وروستیو اونیو کې په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو اخته کېدل ثبتېږي. په روسیه کې چې د وګړو شمیر یې نږدې 1.4 میلیونو ته رسېږي یوازې 10% برخه کسان پوره واکسین سوي دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې. ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالی د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو خرڅولو ته یې اړ کړي دي. د دغه سازمان استازي هرات ولایت ته د سفر پر مهال ویلي که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونیسي شای یو ناورین رامنځته سي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې په ټول افغانستان کې د وچکالی له امله د قحطۍ د ناورین خبرداری ورکړی وو. سپیولا ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې له استادو سره لیدلی د سګنې وچکالۍ له امله د وروختي زیان په اړه وایي.
اول مواشي ما از خشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه یې هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بزګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړې. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې کله افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه دا اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ ترانچارډ زیاته کړې چې دوی په هرات کې 160 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي خو ستونزه یوازې په دې نه حلیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بېرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پوله او پټي تړلی دی تل له وچکالۍ او طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه یې له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتو سازمان ویلي د ژمي په رارسېدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بېساری ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 4 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیونو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې دوی د رسنیو د محدودولو هڅه نه کوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړې چې د رسنیو په اړه د طالبانو یوې تازه کړنلارې غبرګونونه وپارول. طالبانو پرون په اتو مادو کې یوه کړنلاره خپره کړې چې په کې ټلویزیونونو ته امر سوی د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړې چې چاته سپکاوی سووي یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی دغه رض ویلي چې ښځینه ویندویانې باید حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه قطعا نه خپروي. له عاکف مهاجر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د دوی دا اصول د بیان او رسنیو ازادي نه محدودوي؟
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کښې خو نور څه نه شته، یوازې دغه شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کې عورتونه بربند نه وي یا مطلب داسې ډرامې شاعرۍ نه وي دغه دیني شاعر یا انساني
کرامت
چې هغه هم افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د خزینه خبريالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستي ده. د طالبانو پراتلو سره خزینه خبريالانو شمیر تر ډیره پوری راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو د دوی ته اجازه ورنه کړل شو، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغه موس ډیره محدود شوې دي. فکر کوي دغه نوې ماده چې د دوی د کار نور مخم نیولای شي که څنګه؟
چونکه ما مخکې ویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینه لپاره خو یې نور څه نه دي لیکي ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چې هرکلی لوی نه وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او آبرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب د رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي، هلته داسې نه دي ویل شوي چې مطلقې تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل پورې، یعنې هغه څه تمثیل چې یا پکې انساني کرامت ته لکه آپاس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې، یا نور دیني شاعر ته وي، یا بل څه چې یو ناسم تمثیل وي چې د دوی سره مناسب نه وي، هغه څه تمثیل ویل شوی ده.
د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې تاسو دا ورسته ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډیر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډیر دی. دغه چې مثلا د حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی دی، یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی، یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډیر مشهور دي او ډیر چلیدلي دي په اسلامي هیوادو کې.
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا د هغه یو څه هغه کېږي، نو په باندې ټولې اسلامي نړۍ برخور کوي. او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک راڅرګندېږي، نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د هغه باید خامخا مخنیوی وشي او ملت همدار غوښتنه ده، ملت یې غواړي.
دغه سریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي، د کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟
دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک کي یو کس راڅرګندېږي، هغه په داسې بڼه باندې لکه هغه د پیغمبر چې ځان ښيي، همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
له افغانستانه د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې پارولې دي. د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هیواد کې دي پاتې سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
که څه هم دا بهیر له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا روان دی چې ډیری لاملونه یې په دغه هیواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او کورنیو جګړو شتون دی. مخکې کلونو کې به د قاچاقي کډوالیو لړۍ د زمي په موسم کې د سړو له امله درېدله، خو سږ کال پر ټول افغانستان د طالبانو واکمنۍ سره خلک آن دې ته هم چمتو دي چې په زمي کې هم که په قانوني توګه له هیواده ونه وځي ناقانونه کډوالي به غوره کړي.
افغانستان کې ټول سرنوالان د رنګ رنګ ستونزو سره د مخامخ دي. هغه مجرمینو ته څوک په مرګ ورسونه کوي، څوک یې هغه زموږ ډېر همکاران یې په شهادت ورسول.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د نظام بدلون او د طالبانو پر اتاک سره له ټولو زندانونو د بندیانو خلاصون او امنیتي ګواښونو اړ کړی چې هیواد پرېږدي. دغه افغان څارنوال وایي دا مهال له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې په نامعلوم هویت ژوند کوي چې نسي کولای نور دغه ډول ژوند ته دوام ورکړي.
دغه پروسه ته اوس انتظار یو په نامعلوم ځای کې موږ کوشش کوو چې ځان پټ وساتو، ځکه اوار وار باندې په مرګ ورسل شوي یو. د دغه میلو په انتظار باندې ناست یو چې نن به یې میله ته راسي، سبا به راسي، چې ته یې قبول شوي یاست یا ستاسې لپاره کوم کیسونه چې موږ اچولي دي تر اوسه پورې موږ ته هېڅ جواب نه دی راکړی. که زه د دغه علم پیدا نه شي، په هر ډول چې زه خپل شخصا غواړم چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول
یاد کس ازادي راډیو ته وویل په دې خه پوهیږي چې ناقانونه او په قاچاقي توګه کډوالي ګواښونکي او دیو ناڅرګند برخلیک پلور حرکت کول دي. بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي ډول تر اروپایي هیوادونو رسیدلي له سختو کړاوونو سره مخ دي. له دې ډلې یوه افغانه ښځه چې له خپلو ماشومانو او خاوند سره د سربیا د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي او نه غواړي چې غږ یې په راپور کې خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو را په دې خوا یاد کم کې ژوند کوي او تر اوسه یې د پناه غوښتنې د کیس په اړه د دولت له لوري هیڅ ډول اقدام نه دی ورته سوی. دا میرمن وایي په لارو کې سختې شپې ورځې تیرې کړې او لا یې هم دا سختۍ پای ته نه دي رسیدلې. سکال له افغانستانه په بې ساري توګه په زرګونو کسان اروپایي هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او بیلابیلو نورو هغو ځایونو ته کډوال سول چې د خپل هیواد ورته امن او د ژوند کول وړ ښکارېدل. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له حکومته غواړي چې خلکو ته د امن ژوند او کار زمینه برابره کړي تر څو په خبره یې د کډوالۍ مخه ونیول سي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا لارې ډېرې خطرناکې، ځکه دي چې دلته د ژوندي رسیدو هیڅ تمه نشته. یعنی یا به لاره کې څوک هلاکېږي یا به مړ کېږي او یا به له دې لارو څخه که ژوندی ووته بیا به هلته هم د کډوالۍ په مشکلاتو کې به په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي. حکومت ته پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د امنیت زمینه ورته دلته برابره کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په خبرو بریالي نه شو، خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې له یو لک زیات خلک له بیلابیلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیې په پروسه کې شامل وو. ښاغلی مجاهد وایي دوی له پاتې افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي. د دوی له لوري ورته ګواښ نسته او په ناقانونه او قاچاقي کډوالیو کې د خپل ژوند نه تریخوي.
اسلامي امارت د کډوالۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کړې دي. موږ اطمینان ورکړ چې څوک باید د ویرې احساس ونه کړي. همدارس په ورځ زموږ ټول مسؤولین خصوصاً هغه ارګانونه چې تجارتي او مالي او دغه مسایل سره کنټرولوي هڅه یې کړې ده چې خلکو ته مشغولتیا پیدا شي، د اقتصادي ودې لپاره کار وشي. امنیتي لحاظ وخت خلکو امنیت تامین ده، ستونزه نه ورته لیدل کېږي او پیغام هم دا ده چې خلک کډوال نه شي. که کډوال کېږي دوی ځان سره هم یو نوی ظلم کوي، په هیواد سره هم نو باید کوشش وکړي خپل هیواد ونیسي.
خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالین او بنسټونه د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې د ناقانونو لارو کډوالو نه غوښتنه کوي چې په خپل میشت ځایونو کې د کډوالۍ اړوند ادارو سره ځان ثبت کړي. ښاغلی مومن له ټولو هغو بهرنیو هیوادونو چې د کډوالۍ نړیوال کنوانسیون یې لاسلیک کړی غواړي چې افغان کډوالو ته د پناه ورکړي.
نو باندې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون غړي دي او هغه کنوانسیون امضا کړی دی او د هغې کنوانسیون د امضا کولو په نتیجه کې دوی مسؤلیت لري چې هغه کسان چې پناه غواړي چې هغوی ته پناه ورکړي او تعداد د هغو خلکو چې دوی پناه ورکوي هغه تعداد کې اضافه والی راولي، ځکه چې په افغانستان کې حالت بد دی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه په قاچاقي ډول د تللو کسانو ځینې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د ایران او ترکیه ترمنځ په مرزونو کې له سختو کړاوونو سره مخ او آن ځینې د قاچاقوړونکو له لوري د پیسو د غوښتلو په بدل کې شکنجه شوي دي. ډیری هغه افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیږي په کښتیو کې د سفرونو پر مهال د ډوبېدو له ګواښونو سره مخ شوي، آن دا چې یو شمېر یې په اوبو کې ډوب او نه شوي هم دي. هڅه مو وکړه له افغانستان نورو هیوادونو ته د کډوالو په اړه لاړ وند کورنیو او بهرنیو لکه یوناما او آی او ایم ادارو معلومات هم واخلو، خو نه توانیدو. که څه هم د ناقانونه کډوالو په اړه رسمي شمیرې نسته، خو د کډوالو په برخه کې د ځینو مدیریت کوونکو نړیوالو ادارو د سرچینو د شمیرو له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو له پایله تر دې دمه شاوخوا 1 میلیون افغانان له بېلابېلو قانوني او قاچاقي لارو له افغانستانه وتلي دي.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان دننه د تریاکو پر کاروبار او د دې صنعت پر بیا غوړېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تلوکان سیمې کیسه کوي، چیرته چې د تریاکو د خرڅلاو یو بازار فعال دی او سوداګري آزاد پلور او پیر کوي. د ورځپاڼې په لیکنه دې بازار کې په پلاستیکي کڅوړو کې ځای پر ځای شوي تریاک د فلزي کاسو تر څنګ خرڅلاو ته ایښي او پر دوکانونو هم د طالبانو بیرغونه ځوړند دي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان سعید خوسی په حواله لیکلي چې طالبان به د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار له منځه وړي، خو په لیکنه کې راغلي چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې بیا کیسه برعکس ده او بزګرانو ان پر هغو ځمکو کوکنار کرلي چې پخوا یې پکې غنم او جوار کرل. ورځپاڼې کندهار کې د یو شمیر ځایي طالبانو په حواله لیکلي دوی اوس بزګرانو ته ځکه څه نشي ویلی چې د طالبانو حکومت د بزګرو د ملاتړ لپاره نورې لارې چارې نه لري. افغانستان د نړۍ نږدې 90% کې تریاک تولیدوي او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور هم وښوده چې سږ کال د تیر کال پرتله د تریاکو تولید 100% زیات شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو پر وضعیت یوه لیکنه خپره کړې چې د لویدیځ د مرستو د درېدو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د هلمند د ګرشک روغتون وضعیت انځور کړی چې په خبره یې کارکوونکو یې ماشونه نه دي اخیستي او په روغتون کې درمل هم خلاص دي. په لیکنه کې راغلي لویدیځ د طالبانو پر حکومت مرستې درولي، خو د لیکوال په باور د دې بندیزونو بیا هغه ماشومان ورکوي چې د ګرشک په روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي له کبله مړه کیږي. ورځپاڼې د شیرین په نوم د هغې مور کیسه راخیستې چې د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده او اوس له لوږې سره مخامخ ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د شیرین خاوند 3 کاله مخکې د ماین په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه. هغه د روغتون صفا کار و، خو کله چې د روغتون د کارکوونکو ماشونه ودرېدل هغه په کور شو او وروسته یې د پښې ټپ دې حد ته وشړېده چې هغه یې مړ کړ. شیرین ویلي میړه یې ځکه مړ شو چې دوی یې درملنې ته پیسې نه درلودې او چاپور هم نه ورکاوه. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اکثره دولتي کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي، خو تازه د طالبانو مالی وزارت اعلان وکړ چې د مامورانو ته به د 3 میاشتو معاش یو ځای ورکړل شي.
پولند خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا ور شي د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي. د پولند صدر اعظم ویلي چې بیلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته واړوي. د راپورونو له مخې د منځني ختیځ او افغانستان تر 2000 زیات کډوال د بیلاروس سرحدي سیمو کې دیره دي او غواړي ځانونه پولند ته ورسوي. صفی الله ستانکزی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د یو راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې بیلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې له خپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کنفرانس ته وویل. موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکېچه د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي. موراویتسکی زیاته کړې چې بیلاروس له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د غیر منظم وتلو وروسته له رامنځته شوي کړکېچ ګټه پورته کوي او اوس اروپایي ټولنه له یوې سختې سناریو سره مخ ده. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا او اروپایي ملګرو یې د اګست له 15 تر 20 څه باندې 1,44,000 خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولند د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بیلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بلاروسی چارواکو څه نه دی ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي و چې د پولند پولې ته نږدې د بلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولند ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوشیتد پریس راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي، د نومبر له 8مې د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولند او بلاروس د عسکرو ترمنځ ایسار پاتې دي. په وروستیو دوو ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو ویده پناه غوښتونکی داړي، او په بله ویډیو کې یوه کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې له غزن سیم لرې لاړه شي.
Your baby's safe. Go away. Your baby's safe. Understand?
اروپایي ټولنه وایي د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلیږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بلاروس پر رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهره چیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د عالي په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي، خو دې کړنلارې بېلابېل عکس العملونه پارولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیرا حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت بیرونکی او د خپګان وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10000 داخلي بې ځایه سوي سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. د اولمپیک نړیوالو کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې ډیر سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لول و خاطر په خپل ټویټر کې کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي، او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو په اړه عکس العمل وښود چې ویلي وو. واشنگتن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري، د آنلاین زده کړو یو نوې شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي چې د دوی شبکه کولی سي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ورپیدا سو.
په اصل کې ما پاول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کوم وړوکه د خپل کورسونو لپاره چې د خپل کورسونو خلکو ته وړاندې کوم، لیکن چې پم دې باندې مې ریسرچ کوم چې څنګه پلیټ فارم جوړ کوم وړوکه، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تلته مقالې ولولې، هم پکې ژبه ولولې کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولې، هم پکې ساينس او ټیکنالوژي ولولې. داسې پلیټ فارم وجود نه درلودو، او هم چن پکې هم فکر خلق پیدا کی کې او سوق د ډیزاین په فکر کې دی، هم فکر خلق ته پیدا کی کې او سوق د ژبه او شعر او شاعری فکر کې دی، ال ته خلق پیدا کی کې سوق کوډینګ کې ویب ډیولاپمنګ کې. هم چنان دسی او کمیونټی پلیټ فارم نو متاسفانه زه خبر يم چې سوشل میډیا موږ سره غوړ پلیټ فارم مونږ په جمله کې فیسبوک هم دی، یوټیوب هم دی، لیکن دا پلیټ فارمونه دی او معلومات لپاره صحیح دي، لیکن چې د سه بنیادی درس به کې وي هغه لپاره صحیح نه. ځکه چې ته یو ویډیو ګوري هغه بل ویډیو ګوري توجه دې مکمل بل ځای تللی وي. په فیسبوک کې هم چنان چې ته به صحیح د دوستان بده وی یو امان فکر دوستان بده وی، لیکن چې متوجه بشي چې شو پکې پوسټ وي چې ستا به ټول ورځ خراب کی. نو د سه پلیټ فارم ته ضرورت و چې هغه خاص او خاص ها خلک لپاره وي، څوک چې غواړي درس ورکي او څوک چې غواړي نیوی شان ولولي او دوامدار لپاره خپل ځان اپډیټ وساتي. نو د سه پلیټ فارم نو زه کومه پلیټ فارم به شروع کو.
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بیکاری ځورېږي، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده. اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي. څه فکر کوي چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي؟
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي. هغه په کومه درس باندې زه وایم؟ که چیرته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړئ، یا ته هغه درسونه هغه سکلز ته وښایئ کوم چې واقعا نن خلکو ته ضرورت دی، که هغه کوډینګ دی، ویب ډیولپمنټ دی، که هغه انجینیرینګ دی، که هر یو بخش ته په دنیا کې ضرورت دی، نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان ته درس ورکړئ. لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلز چې لازم دی یا هغه دولت طرف نه او یا خپل خلک لاړ شي قول ولی او ځان ته کار پیدا کی. دویم، افغانستان یو بند ملک دی، یعنی سمندر ته د سسه نه لري، ډېر امکانات دنم بند شوي دي، لیکن د انټرنیټ سره نن سبا چې هر څه په انټرنیټ دی او ټیکنالوژي باندې دي، د افغانستان اقتصادي مشکل ډېر زر حلېدلی شي. څنګه حلېدلی شي؟ هغه یو طریقه فری لانسنګ ده. نن په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.1 بلین فری لانسران دي. د دې معنا دا ده چې پاته کسان یو کس فری لانسر دی، او د دې انډستری قیمت چې دی تقریبا 1.3 تریلیون ډالر دی. او په دنیا کې ډېر فری لانسران په امریکا کې دي، دویم په هندوستان کې دي، دریم فلیپین دی، بیا بنگلادیش او پاکستان دی. که تاسو ولولئ د امریکا تقریبا 15% جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همچن د پاکستان حد نه زیات جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همداسې بنگلادیش. او اوسط ډول باندې یو فری لانسر د سات په سر $40 ګټلی شي. نو ته دا فکر سړی دی وکړي چې افغانستان کې موږ څومره فری لانسران لرو، په شمار سل لرو نه نه لرو. الحمدلله د پلیټفارم نه بعد چې موږ کسان ټرین کړي دي، دا خبرې موږ بار بار سوشل میډیا کې کړي دي، فری لانسنګ ډېر مهم دی، نو اوس خلکو ته رجوع کړې ده، یعنی اوس خلکو ته مخه کړې ده. ماشاءالله زه خلک پیژنم چې د ورځې هم $500 ګټي، د امریکا کې کار کوي، په کاناډا کې کار کوي، $750 ګټي. او دام نه دی چې د فری لانسنګ دا کوم چې ارزښونه دي یا سکلز دي د دې لوستلو ته کلونه پکار دي، نه، اصل ته کولی شي په دین یو کال کې ماسټر شي. که غواړي دفتر شروع کړي، یعنی شپږ میاشتې وخت ورکړه، شپږ میاشتې بعد ته به ډېر ښه حلال رزق کور ته ګټي، که هغه $500 دی که شپږ ډالر په اسانه ګټلی شي. نو زه مطمئن یم چې یو لرنا صحیح طریقې سره خلکو ته معرفي شي، خلک دلته درسونه ووایي او دا سکل زده کړي. موږ د دې ټولو باره کورسونه لرو، نو مطمئن یم چې ډېر خلکو به اقتصادي مشکل دلته حل شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو دا هڅه به دوام کوي او د خلکو لپاره به د کار زمینې تاسو په دوامداره توګه برابرولی سئ؟
زه مطمئن یم چې دا پلیټفارم به بالکل ضرورت دی خلکو ته، ځکه چې دنیا بدلیږي، ټیکنالوژي نوي راځي. او نن سبا مخکې به تا یو بخش لوستی و کافي به ورته و، لیکن نن سبا دا نه دی. نن سبا ته باید مختلف بخشونو کې مهارت ولرې، څوک وکړي کار مخکې ویسي. مثلا ته باید ډیزاین وپیژنې، ته باید انګلیسي باندې بلد اوسې، ته باید په کمپیوټر باندې بلد اوسې، په انټرنیټ باندې بلد اوسې. نو داسې پلیټفارمو ته ډېر زیات ضرورت دی، او امید لرم چې دغه خالیګا چې کوم خصوصا زموږ په ملک کې ده، دا موږ په همدې باندې حل کړو، که هغه د دولت سره ده، که عوامو سره ده، تر څو پورې موږ د ساینس او ټیکنالوژي دوی ته معرفي کړو، انټرنیټ ته معرفي کړو، چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
د یو لرنا په نوم د شبکې له جوړونکي رحمت الله نوروز سره مرکه وچې له ازادي راډیو مو واورېده.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران مینوالو او په خاصه توګه د ورکو شو عزیزانو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن جوړه کړې ده او تاسو ته د اورو. ګران اوریدونکو، ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې د خپلو ورکو شویو دوستانو او خپلوانو لټونه کوي موږ ته رارسېدلي، نو موږ دغه پیغامونه سره راټول کړي او د نن ورځې دغه خبرونې په ترڅ کې تاسو ته در اورو. او په دې هیله چې د دغو اوریدونکو ورک شوي عزیزان ژر تر ژره پیدا سي، دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پیلو. خو تر هغه مخکې باید یوه یادونه وکړم چې په دې ونې کې د پیدا شوي دوستانو په هکله کوم پیغام موږ ته نه و را رسېدلی.
السلام علیکم دا زړه رډیو کې درمن اورینونکو رشید الله باور یې مل خوست لایم ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورک شوی دی. کاست معلومات کېږي د ماته په دې شمارې څنګه وکړی سیدا 0 1 5 5 5 او 12 0 1 5 9 5 5 شمارا بیا تکرار او ما 0 1 5 5 5 5 0 1 5 5 5 5 ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړئ نو څه پیل تاسو خو وخت واړم کومه مخه.
السلام علیکم د دې ولایت واشه د وایو لسوالې څخه زنګ در سوالې ما یو ورور دی چې ناداره کاوه تقریبا نه شکیږي ګل محمد میمیزی د شایدین اکازوی چې لس نه شکیږي ناداره کړی ما دا غره ټلیفون شماره ده 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
السلام علیکم عبدالحنان ممینم له کندهار ولایت څخه سلامونه تر سم مخکې د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته زما یو دوست رقی د سهیل احمد په نوم نو کړی چا سره معلومات وي هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 0 9 8 4 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 5 3 0 0 د شمیرې تکرار 0 0 0 3 5 5 3 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مسلمانان و عزت کنو زما یورور د سالی محمد په نام ورک سپلار نوم یې نظر ګل ده په قوم لزید دای چوپان په ګل سالی کې د کاریز په سیمه کې ورک شو روزی دی دا تیر روزی دی دا نسم روزی پا خلاوه نو کچا معلومات ترلاسه که یا پا زایی کی یا پا کوچی کی یا یوزی شتایی یا یوزی باغوانی یا یوزی لمجایدن و سر پا یو دایی کی نو پا دوش بیرو دی مست معلومات را کی دی حدیثی نور رو لمبر سی پر ایا نتین نتین دو شپو دیر سنور سو اولس یا سپر اویا نتنزوس شپو دیر سنور سو اولس بل نمبر چزما ده ده مولوی محمد وست پنامه شزاغاز ما برادر ده سپر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس بیا سپر اویا ندیر یو اویا سنور سو ننس او درین نمبر امامرگول خون پنامه سپر اویا سلیرویس نشپیتا یو سل و دیارلس سپر آیا سلیرویس نشپیتا یو سل و دیارلس که ارچا یا مل یا زندهی یو درک پلات راکی پنزو زر روپی جائزه هم ورکول کهم و باب السلام علیکم پر خدا نسپارم خدا نمالک سلامونه قبول کې و ازادي رادیو ته دا پیغام پر اردم چې زما یو ځای دی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا 4 کال کېږي وکړو د کندهار د ولایت جړید ولسوالۍ د ناجي د کلی دی عمر تقریبا 39 کال دی په تنه ګرځي دی او د دیني علم تکون کې دی یعنی طالب العلم سبقان وایي او د چالاک او بیدار حالت دی هر مسلمان ورو کې په خپل معلومات لري پر دغه تلور شمیرو د مستر تماس ونیسي 0 1 0 1 3 5 5 سلام شمیره 0 1 0 5 1 1 0 2
علاج میره 0 8 2 4 9 2 4 2 4 5 اری باش مرا 0 2 4 1 5 9 5 8 2 4 2. والسلام احترام د زادی رس راجو خبرونه چې پیغام نشه.
السلام علیکم زف زلا انا سم د غلمندی لا تنه اشتراک د خدمه او د ماماجی ریو کال کی چې ندرک د نیمه شریفلاری د فارنه می عبد القیوم دی ولا سکان عمر اللي حل سوق چې انا مال ما پریز ناصر په دغه دروش می اړیکونه چې افغان د سین شمیره صفر ازیا گیش وکین زوس فلور سو کین زس فلوش او اتصالات شمیره صفر اتا ایا نیمش شکوش پته فلور سو کین زس فلوش او روشن شمیره صفر دو ایا یو اتیا نا اتیا فلور سو یو اتیا
دوی سید محمد د کونړو د شګلو سره چې دنه ما یو تر دې چې یو بارښونه نه یو ورته د درې چلو کال کېږي چې ته په دې اړه په یوه منځ ته دې شمه راځو چې پر او یو شپږ څلور ما دا یو نوی اته دې ولې شي لې نه دي تر لاسه کې او مونږ ته دې ځو.
سلام نه ونه کېږي د ازادي رادیو د ادمن ولایت وسیدونکو زما د کاکا زیری چې کم از کم د ادمن کې کله جګړه په دغه حالت کې ورکسوي 15 کال عمر لري نه مې حضرت الله دی او داود الله کا زوی دی هر مسلمان وروته کې پاره معلومات یې مې لیک خپل ځاغه وي مهرباني لمخې ما سره په ځغه شمیرو اړیکه ونی شي 0 1 0 5 2 2 3 3 2 0 5 2 سلام شمیره ده 0 1 3 1 5 9 8 2 5 روشن شمیره ده 0 1 2 9 3 1 8 1 8 1 5 0 0 دا غني شمیري شمیري زیات کړم 0 1 9 1 10 1 3 طلعت شمیره ده 0 1 10 9 5 8 2 3 0 1 15 10 5
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجو ول سلی څخه ما ورود محمد شاه په نامه دا وکاله چې هیڅ کور نه لري تر شوی دي کنده وش کال هم لري تور سین نه نکته ځوان دي د پلان نه هم لم صفه خون دي د مشهور نه دا او چاري او بل د بل ورو نه د شاري کار شو کړي په معلومات لري یا د خپل نه راغلي نو لطفا مهرباني د مخلي کولای شئ نو مسره تماس ونیسئ 0 1 0 5 0 2 5 0 2 شماره تکراروم 0 1 0 5 0 2 5 0 2 د ازادي راډیو د کارکون څخه د اخیری رئیس ما پیغام په وار وار نه شي چې تاسو موږ مشکل حل شي نو مخنه جاي کوم. سلام علیکم
شورو موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو ورځ ورور ورک دی په ایران کې دی خو معلومات نه څه د ایران څخه نه دلا کړی معلومات نه څه ورور او د مرګ هوازای هم راغلی دی. زه دغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بل الباس په نامه دی د سماده کازوی دی د باغران د ولسوالۍ دی ورور هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات دی نو په دغه لمبر دی مشته زنګ ووی 0 2 2 5 0 2 2 5 0 2 2 5 0 2 2 5 0 2 2 5 0 2 2 2 5 0 2 2 2 5 0 2 2 5 0 2 2 2 5 0 2 2 5 0 2 2 2 5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 صفرنا دريا يو انزا يو دا دا واتساب شماره دا هر چا تا کچیر دا معلومات وسی پا دا غدوار شمارو دی مست زنگووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کوم دا راڅخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې هغه لیونی دی، بیا مې د کور نه راکړې، هغه زما ورور دی. نو زما وطنته دا سړی زنګ راووي، اوس عمر لمبر نه دی ثبت کړی، صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوه نوي،
که شماره بیا 0 5 1 5 2 2 دا غرور دی او ماته زنګوي انشاءالله زه بختل روز تسلیم کوم.
السلام علیکم. محمد خالق تزابل ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی د پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. دا ازادي راډیو ته خمی هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي. زموږ یو کلیوال د نومی اشو خان د په لاوه پر باندې د انګوسی د څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی ده او سړی په چاندا پسې ده. پانه واړه ماشومان او یو ښځه یې د کړې د غسارو ماشام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دغه باره کې معلومات چې په دش میراد موږ ته زنګ ووي 0 1 1 9 1 8 2 3 4 شما یې زړه بیا 0 1 1 9 1 8 2 3 4 دا چې دا په خو مشپېڅو کړو په عمر سړی دا لرګي لګي تللې په شاندا پسې دا ځکه دا راک نست دا پلار نو مې روزي خان دا د نو ماشم خان دا هر مسلمان ورته کې په تا دا د معلوماتي پر دغه شمیره د مستزان ګوي د مسلمانۍ د پاره. السلام
السلام علیکم. دا د درد او رکشوی عزیزانو د پروګرام ټولو خوګو وردونکو ته سلامونه مې وړاندې کوم. زه خکسر خوسته مل چنارونو وطن خاص لید څخه د پیغام پرګدمه. زما یو رک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی. د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته ورستۍ زنګ یې له ایران له نیمروز څخه کړی و چې زه دلته یم خو وروسته بیا معلومات نه کېږي. څلور کلونو راهیسې که هر چاته یې په اړه معلومات وي د اسلامي ورورۍ له مخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ. د ټلیفون روشان شماره د هم د واټساپ شماره ده 0 9 1 1 1 1 1 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 یعنی 0 9 1 3 1 1. په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوسته.
هلو السلام علیکم. د هلمند نه اړیکه درته نیولې ده. ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده. هر څه مندل یا چیرې درک لري دا څه کال کې نه درک ده په دغه چې مرز نه غوښتي پر وڅ په څلور نه سو شو شو ته په څو اته نه سو شو شو ته په څو اته پر وڅ په څلور نه سو شو شو ته په څو اته. خدای تاسو
السلام علیکم. زه موبید الله ارمنی در چین بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی ته غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کول ودانې وای سره خپل پیغامونه نشر کین. بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کډوم از موږ کوم یو راکازي شدی تقریبا د نو اتو کال سره تقریبا د خپل کول سره نظر کړی. کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم څکم دی هغه غنی دی نو غنیجان څکم دی تقریبا د اتو نو کال سره خپل کول نظر کړی. نو مور پلار کورنۍ څکم دا هغه ډیر زیات په خپګان ده. نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی خپل ما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی پدانه ما باندې بلځوی نه لري غنی جان. نو هر څه معلومات یې پدانه باندې د مسره ټلیفون وکي مسره معلومات راکړي. زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو 0 3 1 5 8 0 1 0 1 یان دې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1. ازادي راډیو سه یو جان مننه کوم د پیغام د لښودو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته متحلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورته شل کاله مخکې خو ما کوششونه وکړه در پنشیر در کابل در پروان د یو وخت ترڅو د طالبانو تیر دوره دورانې د فحال کسوه. نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته دا احوال را شهید سویلی خو وسه فیسبوک یا نیټل اګه سر کول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ورسره لیکلی وو. خو وس خیره هغه کوم نشانې دې زه تکرارم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره دی د فیسبوک یا نیټ خرځي کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره دی وسیله د اصحاب لاس لیکلی دی
نو تقریبا په عمر در څلور کلن یا څلور څلور کلن مال نیږي دغه عمر لري اصاب لاسه کړی دی په داراس پخځي سره سیدا دراسته وریږي په دې کې د سیدا لیکل لري پر دا پخځي پر نرمک سربیره چې میداغ لري د بریتو پر مابین باندې د سیدې شنری لکه پوس چې مال نیږي دغه نشانې دي د دا سات کار نه کوي ویډیوګانې دي خپرې شوي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نه تیا دا ویډیو د نس د لارې نه رسیږي دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په دې وطن کې اوسېږي آیا په کوڅو کې ګرځي په وټاکو کې ګرځي زما لمبر ته د زنګ ووي په دغه زما ټلیفون شمېره ده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر زنګ ووي ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره ماته د زنګ ووي بیا د خبره سره وکړو ادرس براکي بیا به زه خپل تصمیم ونیسم د خیر او د تګ یا د مسافرۍ په اړه معلومات راته ثبوت شي یا د خیر ارزوی چې زه رسیدګي ورته کوم زما د ټلیفون شمېره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کوم صفر اویا پنځوس اوولس نساوایا بیا دې تکرار کړم سپرایا تنزوس ولس نساوایا کور ودان من پر خدای سپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم زه نصیب الله زه هلمند اوسېږم چې ما ستاسو ته پیغام لرم زما وزیر چې په کابل کښې نادرکه شوی دی د صدیق الله په نامه د نعیم پکې زه د باباجي د رنخیل اوسېدونکی دی هر مومن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندخانه کښې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي او پرې وصبي تکلیف لري نو کورنۍ ډېر پریشانه ده د مهربانۍ د مخې د په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اووه اووه څلور درې شپږ درې څلور شپږ څلور بله شمېره تکرارم صفر اووه صفر شپږ څلور پنځه اووه شپږ پنځه اته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي کولی شي پر دغه شمېره باندې ما سره بیا رابطه وساتې د روزګان ولایت جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او که چا سره وي زما سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي زه بیا درته وایم صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دغه شمېره زما سره معلومات وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو تردونکو سلامونه کوم زه بشیر احمد بشیر دوست یم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم زموږ د کاکا زوی د لس دولس کاله ناس نه دراکه دی نن د وجې رپلانونه خلیفه ددبل اکا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه واره پنځه ټلیفون سره ده بیا درته تکراروم صفر اووه صفر اته دېرش څوارلس پنځه پنځوس ازادي راځي څه ډېره مننه کوم چې زموږ سلام په نشر کې وسلام په احترام خدای په امان
درنو اورېدونکو دا وه ستاسو هغه پیغامونه چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په هکله مو معلومات پکښې راکړي تاسې بیا هم خپل غږونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ موږ ستاسو غږیز پیغامونه هرومرو خپروو د نن ورځې د دغې خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې خپرونې پورې تاسو ته خوشحاله ژوند او ښې چارې غواړم په مخ مو شه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.